مننه فرشته جانې دوستانو د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا باندې پر الوتنو د بندیز له امله زرګونه افغانان په هند کې ایثار پاتې دي او افغانستان ته ستنېدو ته منتظر دي. په روانه خپرونه کې د افغانستان د سولې په پروسې، د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان د روان کړکېچ د اغېز په اړه هم اورئ. تاسو زمون غغل ازادي راډیو او په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي دي او په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډل کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي د افغانستان استازیتوب وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له آیرلند سره تر اوسه د شلو ورونو درې لوبې کړي دي چې درې واړه یې ګټلې دي. تمه ده چې دواړه هیوادونه له یو بل سره یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست احمد حسین احمد پور ویل دا ودانۍ پرون د وزارت د مرستیاله مشغان مصطفی مخې ته پرانستل شوه او ګټه اخیستنې ته چمتو ده. د ښاغلي احمد پور په وینا پر دې ودانۍ د خر جوړونې د وزارت تر 23 میلیون ډېرې افغانۍ لګېدلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پنټاګون پرون وویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. هغه وایي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې ده چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسیه هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد هم کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شوی چې د فبروري په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیس وژل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې د دې انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. هند پاکستان تورنوي چې په برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بے بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وی ویل
האיום הגדול ביותר ליציבות ולביטחון באזור.
די ווי פסימה קדמניית או סובת טרוטולו סטרגוח איראן או דהגה מתהידן או רמנסת כרדה או מנג בה הרה הרה הצה וקלו צ'י דהגוח מחה וניסו. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په موخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استماعي غونډې ته وویل دی وی تیر ځل چې زه کانګرس ته راغلم د دې لپاره راغلم چې د ښاغلي ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته یم چې د ښاغلي ټرمپ په باره کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریبکاره او متقلب دی او د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبرو چې په مسکو کې به د ټرمپ آسمانڅکې ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون یې د کانګرس استماعي غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمیږم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کړکیچ له امله پاکستان له پرون راهیسې په خپله فضا باندې د الوتکو په تیرېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان الوتکې هم له دې فضا څخه هند ځي او افغان الوتکې پرون ستنې کړې دي. زرګونه افغانان بیا په هند کې بند پاتې او نشي کولی چې له همدې امله افغانستان ته بیرته ستانه شي.
افغانستان او هندوستان ترمنځ چې کوم ملکي پروازونه دي دغه دپاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو سره نقص دی. دا یو نه یو ډول د پاکستان هغهستانو پالیسي ده چې دی د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان پر پروسه څه ډول اغیز وکړي؟ پاکستاني مقاماتو څو ځل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجه به د افغانستان د سولې مذاکرات متاثر کړي. پر دې اړه د کارپوهانو نظر اخلو.
پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل او دوی ته ایوارډونه ورکړل. د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د خپرونې په دوهمه برخه کې به دوه پروګرامونه اوري، د بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دی چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به سبا هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هواره کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي کړکیچ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تفصیل له احمد شیبر نورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر د یو مسول په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي او واشنگتن دې ته ډېر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایی پاکستان
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګه د معلوماتو لمخي د افغانستان کوم الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې موږ دا معلومات ترلاسه کړل، موږ ټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځنډوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه کابل د نوی ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمیر هوایي شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوټ او فاینیر چې د پاکستان پر سر یې الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د لپاره خنډ جوړول د هغه نړیوالو قوانینو سره نقص دی، او په ټوله کې دا یو نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارن پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. افغانستان او هندستان وکولی شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي، او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغېز نشي لرلی.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه، د ملکي هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمي وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابره شي. روسه تر دې چې نشته دوی اونۍ مخکې د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر 40 ډیر هندي سرتیري ووشل شول، او مسولیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبې په شپه د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 ترهګرو د وژلو ادعا یې وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبې په ورځ د هند یو میک 21 الوتکه نسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویل وتکی د نسکوریدو ادعا کړې ده.
د احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې په زرګونو افغانان په هند کې اظهار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر د الوتنو د بندېدو له امله دوی نشي کولای چې وطن ته بیرته ستانه شي. بلورته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په عکس العمل کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وایان صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه به د افغانستان د سولې په مذاکراتو منفي تاثیر وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده، او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونه کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له 30 زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړمه ورځ هندي جټ الوتکو د پاکستان په بلاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکېچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې ویشتي او پیلوټان یې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو 30 کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغیز کولای سي؟ کنه دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ موضوع کې پاتې کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکیچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه د سیمیزو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ وه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواپه سیمه کې د فبروري د 14 له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې منلی، پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې پورس د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي، د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وي. شاشانګ جوشي چې له لندنه د خبرېدونکو اکانومیست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی، د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلي تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپوه کریستوفر کیلری وایي د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2014 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,000,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میک 21 ډوله زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولای شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپوه کریستوفر کیلری وایي دې ته په پام سره چې له 1971 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د کیلری په وینا له 1971 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ژوند
پولیس
آزادی
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېله ملالۍ بشیر نورو چې د نړۍ مطبوعاتو څرېږلي
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې د 2018 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونا ما راپور اندیشمنونکی دی. د راپور له مخې په 2018 کال کې 1993 ملکیان وژل سوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډېرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان ښځو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل سوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نوره هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اعتنايي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان یې لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې ډیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د پلو توپیرونو په هیرولو سره راټول سوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ځکه ردوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکینی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهېږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. نن د سرتیری ملي ورځ لمانځل کیږي. په بلخ کې زموږ همکار له افغان سرتیری سره په دې مناسبت خبرې کړې دي.
ګلاغه د کوم ځای څخه؟
مننګرا ولایت.
بچیر د تر سره کوي
پلوټ د سرو شاعر کې.
نن د سرتیری ورځ د پیام د څه دی ولست؟
زما دا پیام د ټولو افغانانو ته، ټولو اردو ملي سربازانو ته چې دا ورځ په خوشحالۍ سره ولمانځي او څو چې په کورونو کې ناست یو په هغه کې دغه دراشو اردو ملي دراشو په افغانستان خدمت دی، بعد افغانستان خدمت دی، د خلکو خدمت دی.
خلق ملاتړ تاسو سره څنګه دی؟ خلق ملاتړ نه خوښ کې دی
او موږ د بلخ ولایت د خلکو د ملکی خلکو د ملاتړ نه خوښ یو او خوشاله یو. د حکومت ته دا پیغام چې راشي اول د افغانانو په اړه چې سوله وکړي، سوله راشي او کبه سوله نه کوي، خبر د افغانستان دښمنانو ته، د اسلام دښمنانو ته احمد اون جواب ورکړي.
تاسیزم غاګله ازادي راډیو اورې. د پاکستان د بارنوي چر وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې د پاکستان پر وړاندې د هند تهاجمي دریز د افغانستان د سولې پروسه زیانمنول شي. دا دوهم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د افغانستان د سولې مسله د اسلام آباد او نوي دلی په کړکیچ پورې تړي. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه د سیاسي مسایلو لښنون کې عبدالکریم متین سره چې د پکتیا او غزنی د والی په توګه دنده ترسره کړي مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني مقاماتو د سرګندونې کوم پیغام رسوي؟
وار وار باندې د سیاسي شنن کو تاسو او بینللی مشرانو دا ویلي دي چې د افغانستان موضوع یا بینللی ده هغه تاسو یا هم خداخل منطقوي ده. د پاکستان د چارواکو همدا خبرې د دې دا ثبوت ده او پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. دوی باید ورپه یاد کړي چې دوی همداسې خبرې کړی دي. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي چې دوی د افغانستان په جنګ کې هغه څلوېښت کاله ښکېل دي او د دغې جګړې فیول هغه هغه د سوخت مواد استراتیژي او پلانونه دوی برابروي. له یوې خوا د دوی دا ادعا دا د ښکاره ثبوت د دوی له خولې ثبوت په دې جګړه کې دوی عمیقاً ښکېل دي. تقریبا یو رقم یې رهبري کوي. دا خبره دا ثبوتوي چې د افغانستان موضوع حداقل منطقوي ده. په دې کې هند، ایران او منځنۍ آسیا، چین او دا هیوادونه عمیقاً متاثر کېږي له دې جګړې.
دغه ډول څرګندونې په ښکاره خبره ده چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه کوي. پاکستاني چارواکي چې په وار وار دا خبره کوي، له دې خبرې څخه څوک ګټه پورته کوي او د چا په تاوان تمامېږي؟
د دې خبرې څخه دوی کوشش کوي چې دغه د دې او د هند د کړکېچ کې خصوصا د متحده ایالاتو یا د امریکا او د ناتو پخه راکش کی، ځکه دوی دا ویره لري چې که هند نور هم دغه حملو ته دوام ورکړي د پاکستان اقتصاد، امنیت او سیاسي اوضاع به ډېره ګډوډه شي. پاکستان کې تر پخوا ډېر عمیق درزونه موجود دي چې هغه تر مځکې لاندې لکه جولوجستان چې وایي په تر مځکې لاندې غټ غټ درزونه دي. پاکستان کې هماغسې غټ غټ درزونه دي خو د مځکې په سر راښکارېږي چې په یوه دراز سره کېدای شي له دوی نه بلوچستان او پښتونستان او سند او دا منځکې جلا شي. دغه جنجالونه همدغو ازادیو ته بالکل زمینه مساعده یا پاکستانی سیاستوال په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. په دا خاطر دوی نه غواړي چې دا کړکېچ نور هم دوام پیدا کړي او غواړي چې له دې په دې کې د امریکا او روسانو هر څوک چې وي او مرسته وکولای شي له دې جنجال نه ځان خلاص کړي. د افغانستان موضوع ویني ورکوونکی زخم یا لوت زخم د امریکا لپاره چې هره ورځ تر کړېږي، امریکا هم او ټوله نړۍ هم. نو بنان دوی پاکستانیان داسې وایي چې په دغه موضوع کې تاسو له موږ سره مرسته نه کوئ، موږ افغانستان نور هم درته کړو او درته ځوروو. نو د افغانستان کړونه اوس د امریکا لپاره کړونه ده او د ناتو لپاره کړونه ده. نو بنان دوی واضح اعتراف کوي چې په دې جنګ کې دوی دي او د دې ګټه به پاکستان ته بالکل نه رسیږي. هند هم اصلا په جګړه کې خو تاسو پوهېږي چې هیڅوک ګټه نه کوي. ګټه به بیا هم هماغه تروریستي ګروپونه کوي چې په نهایت کې به تر ټولو خطرناک همدغه ګروپونه پاکستان ته تمام.
په دې وروستیو کې په ایران کې خونړۍ حمله وسوه چې ایراني چارواکو یې تور په پاکستان کې ډېره افراطي ډلې وګڼلې. دغه راز د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروستۍ حملې هم د هند عکس العملونه پارولې چې مسؤلیت یې هغه ډلې اخیستې چې په پاکستان کې ډېره ده. نو دغو حقیقتونو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو تړون او نورو شریکو هیوادونو ته څه کول پکار دي؟
ګورې دغه تستیبونه چې ټول نړۍ په دې پوهیږي، څوک اعتراف کوي څوک نه کوي، اصلي مرکز د پالنې، روزنې، تمویل ټول مسایل په پاکستان کې دي. دا د هغه ویروس یا خطرناک ویروس پالنه ده چې کله ور د پاکستان چوکاټه وو بیا پاکستان ته مزر ده او ټول نړۍ ته مزر ده. په دې متحده ایالات او ناتو خپېږي چې کمدغه ویروس وزي نو ایران هم تر په امن نه ده، عربي نړۍ هم، متحده ایالات هم، اروپا هم. ما په نظر په همدغه شرایطو کې ډېر ژر باید متحده ایالات په دې منطقه کې اوس ښکېل هم ده او نو د نړۍ نور ستر قدرتونه عاجل همدغه دواړه هیوادونه لکه د موږ تاسو پښتنو کې یوه اصطلاح ده چې ډبره دي. ډبرې معنی دا ده چې څوک نور به څوک تعرض نه کوي تر څو چې جرګه فیصله کوي. دوی همداسې یوه تیږه کېږدي او دواړو خواته وایي چې نور به هیڅ حرکت نه کوي، موږ دا موضوع خپل درته حل کوو. که داسې یو قوي ان مداخله نن ونه کړي سبا ته به مجبوره کېږي چې مداخله وکړي، چې هماغه مداخله به بیا د امریکا دپاره هم ډېره ګرانه تمامېږي، پاکستان ته هم، هند ته هم او ټولې نړۍ ته.
د پکتیکا او غزنی په خوانی والی او د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم متینو چې د افغانستان د سولې په پروسه د پاکستان او د هند د کړکېچ د اغیز په اړه د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې په بلخ کې د یو شمېر ښوونځیو مسؤولان او زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري. خو له هغې مخکې اوس ساعت نیمې بجې شوي دي. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په دهرادون کې له آیرلند سره خپله لومړنۍ یو ورځنۍ مسابقه ترسره کوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. پر دې ودانۍ 30 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. متحده ایالاتو اروپایي ټولنې روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړه چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې په سوریه کې د ایران د نفوس او فعالیتونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. خبرونه په پاتې برخه کې دوه نش پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او د غرض ژوند په شیبو کې اوریدل شي. خو له هغه مخکې په بلخ کې د خونځیو د زدکونکو د ستونزو موضوع راخلو. په بلخ ولایت کې د خونځیو زدکونکو د تعلیمي کتابونو لنشتون شکایت لري او د پوهنې اداره بیا د یاد ستونزې حل ته په بے پامۍ تورنوي. د بلخ د پوهنې اداره د یاد ستونزې په منلو وایي چې مسأله د مرکزي دولت سره شریکه شوې او راتلونکو دریو میاشتو کې به ستونزې حل شي. په دې اړه له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ په مرکز مزار شریف او شاوخوا سیمو کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د تعلیمي کتابونو له نشتون او کموالي شکایت لري او وایي چې د بلخ د پوهنې ریاست د هغوی د تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې بې پامه دی. د مزار شریف د ګڼ شمېر ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو لخوا ورته کتابونه نه دي ورکړل شوي او کومو کتابونو ته چې هم لاسرسی لري هغه د تیرو کلونو زاړه او شړېدلي کتابونه دي چې ترې ګټه نه اخیستل کیږي. لا دغه زده کوونکو دوه تنو یې ازلی راډیو ته داسې وویل.
رامش
جان، د کجا درس میخونی؟
د مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب داره نداره؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنا پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنا باید از رسیت معارف میخواییم که در ما کتاب بده.
فردوس،
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
سه تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتبرتون؟
نه میخریم، رسیت معارف، ده تا کتاب دیگه بده.
همداراز د بلخ د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې په څه باندې 600 لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې له 600 زره څخه زیات زده کوونکي په تعلیماتو بوخت دي چې د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ د کتابونو د نه لرلو سره هم مخ دي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر محمد علي اميري ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا ستونزه د افغانستان د پوهنې له وزارت سره شریک کړې ده او دغه مرکزي بنسټ ورته ویلي چې د بلخ په ښوونځیو کې به د کتابونو د نشتون ستونزه په راتلونکو میاشتو کې حل کړي. ښاغلی امیری وایي چې په 1991 کال کې دوی له 650 زره څخه زیات جدید شموله زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کوي چې اساسي ستونزه به یې هم د کتابونو نشتون وي. هغه په دې اړه وویل:
دقیقا نه، این مشکل امسال هم پای برجاست. کتاب های دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت نقاط ما کم است تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود فکر ساختیم به مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن همگیش شریک ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست. کتاب همش دامت دای داخلی بساز بپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا دو ماه بعد یا سه ماه بعد دیگه فکر کنم کتابا انشالله که باز اساس ما قرار بگیره. ولی مشکل تا هنوز باید برجا است.
شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56 هزار شاگرد ما امسال آمادگی جلب و جذب داریم.
بلخ د شمازون له مهم او مرکزی ولایتونو څخه شمیرل کیږي. خو لا کلونو را په دې خوا په کې د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نه لرلو تر څنګ د کتابونو د کموالي او په مورنۍ ژبه د زده کړو د زمینې د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي دیده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه توپک و غیره وسایل دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې و سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچری دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه و سراندوالۍ ته دا جوت اسوله و ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله، په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. محکمې ته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته، شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه بزن خالن و قریبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پدیوانی سپریگی سهار سهار با پدیوانی مندی وی بردی روزایو کی
جوڑاون کی فرشته مرسل
درانو دوستانو سلامونه می و منی د پیغلو مشای و دکڑا اوس با پسرو لاسونو سوک دایرا وحینا
پیوشن دیلون دی پیخینا کاجی با گیلون.
په افغانستان کې د ودونو د تالار په تاریخ خبر یاست.
د 1940م پولیس ودونه په هوټل کې نو راوځي، یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و.
قدم را واخل دلاله په کور زړه شی بناوي ډېر مشه.
په پیل کې به کومو کسانو د ودونو په تالار کې واده کاوه؟
مودی امکانات درلود هغه خلک بیا هوټلونو کې کلوبونو کې واده کوله.
او خلک د ودونو په تالار کې د واده کولو په اړه څه نظر لري؟
خکار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ودونو په تالار کې د واده کولو په لرغونتوب غږیږو، ورپسې پام دې حقلا د خلکو دودو نسیړو، په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، واده کول روحي، صحي، اجتماعي، ديني او داسې نورې ګټې ډېرې لري. واده کول هغه نیک او درون کار دی چې د دوو مختلفو جنسونو ترمنځ په خپل منځي تفاهم او توافق سره ترسره کیږي. په پیل کې به ودونه په کورونو کې داسې کېدل چې لوی ورځې څخه نیولې بیا تر وو ورځو به خپل خپلوان او دوستان سره ټول وو، ټنګ ټکور به یې کاوه، په ما خبره منګای او باجه به یې غږوله، نڅا او اتڼ به وو، سندرې به یې ویلې، د خوراک لپاره به درې څلور غویان حلالېدل، لوی دیګونه به پنغری بار وو. د خلکو په وینا واده به ښه په جام او جوش سره ترسره شو، خو د وخت له تېرېدلو سره دا چې خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډیر بوخت شول، نو د واده هغه وو ورځې رالنډې کړې. ورو ورو د ودونو تالارونه جوړ شول. په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وخت یې کلوب ورته ویل کول. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکر خیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940م کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلي.
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و. تاسو به اوس وګورئ چې موقعیت شته ده، ولی اوس هغه کلوب نه ده. په نوم به د کلوب یادېدو. په دې کې به ودونه کېده هغه خلکو ودونه کېده چې سایمنصبانو او پورتو کې کار کوو. دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول هغه شیان چې لکه اوس آمده دي آمدن نه و. دوی به میز، چوکۍ ضرورت و چې هلته به یې تړه ہوٹل کے خواڑ پخی دلے لوخی دب ٹول خپل د واده والا راوړلی بیا نو قرار قرار دا دود شو کابل هوټل وو چې اوس کابل سرینا په نوم یادیږي خیبر هوټل وو بل کانټیننټال وو او د قصر د باغ بالا وو چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی وو ظاهر شاه په وخت کې دلته ودونه بیا شروع شو په دغه قصر کې د باغ بالا کله چې لږ خلک مترقي شو د متروپول هوټل وو تاسو به لیدلی چې اوس هم یو څانګه شته ده پلازا هوټل ده یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د ہم ودونه کېدلې یعنی اول په نوم د کلوپو ورسته په نوم د هوټل تر اوسه موږ تاسې او وینو چې د هوټل په نامه دی
کدی نړۍ نظام تزیر شو نو د ودونو په تالار کې ودونه ډیر دود دي ځینې کسان دا چې زای تنگ بیل مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي یو شمیر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي تر ټولو لوکس تالار ټاکي ګران بای خوړه برابر وي او ډیر کسان غوړي په کابل کې د مهال ګڼ شمیر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کیږي د ننګرهار اوسنکی ذکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي
پدې کې خو ودونو مراسم پکې نور د کوژدنو پکې سیمینارونه پکې ورکشاپونه پکې نیول کیږي خو کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي لوی کوټه نه وي لوی تالار نه وي
په پایل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوی خبره وه نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده خو د شایي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهر شاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید
شهزاده احمد شاه جان د ظاهر شاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شول مادي امکانات درلود هغه خلک بیا هوټلونو کې کلوپونو کې واده کوله بیا یو بل واده هغه نه پینګ چې د چا شهزاده و د برج شاهراه په قصر کې هلته واده تر سره شو هغه د امان الله خان د دورې د ډیر پخوانه د شهزادګانو واده ډیر په تجلیل او په خیر خراب واده کوله دا څنګه و چې دا د نارانو زایده دا د خزینه زایده ټول داسې مکس وو خو مګر ډیر خزینه خې یو چادر پسر و تکری خک غد تکری پسر که و در خیبر هوتل که چه بیا وروس در لک مترقی شو بیا آقا خلق چه شخصی جامعه دلوده بیا آقای پریخوده نه واده تا مجبوره چه یو پدلون یا یو کرتی زان تکرایه و کی
د ودونو په تالار کې واده کول ډیر لګښت غواړي خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفيږي ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نورو خبرو سره
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه دغه منقلونه داسې شیان پاک یا خاک هوټل داسې زحمت نه لري تور ډوډۍ تیار دي خلک ځي دونه زیات تکلیف نه لري هوټل ښه دی ملا راضي هلته نکاح دپاره آشپز لرې هوټل نه ځای لري نه دود کوي نه بوی داسې راځي د هوټلونه تکلیف نه لري هر شی آماده دی پیسې ورکوي توی آماده کوي بیا واده ترسره کیږي دو بجه طول خلاص کیږي راضی کرده مزایمت نشته نکاح خانه لری بل کوتی نکاح ده پاره دی بل کوتی ده شاواروز ده ناستل ده پاره دی
ده ودونو تالار تتلل حال ده ناست پاسته ده موسیقی غگول ده طول زانت زانگره فرهنگ واری مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته په شوق به واده ته ورتلل خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي د کابل اوسیدونکی شریف وایي کله چې د دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت شو چا خبره پېشکان به مکاو چې ډېر په خوخه باندې ډېر په رضا باندې ډېر دسې هیجان به مزړه کې مونږ سره هوټل ته لاړ شو اوس ته د مونږ کور ته م کاټ راسي یو رورې په بل باندې تاوانۍ چې هلکه ته لاړ سه بلې په بل باندې بلې په بل باندې واجد شد همدا میوزیک لوړ میوزیک په دې وجه باندې څوک زړه نه ښه کوي اوس ته د هوټل وادو ته لاړ شي یعنی د ما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي یو ډېر سلو هغه کې باید دغه میوزیک واوسېږي
تا
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لوی مرحله څخه بلې ته ل بلې نه بیا بلې ته وړي. همداسې دود، دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځانه سره وغځوي. یعنې نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي، او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي، ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي، چې یوې هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي له بللو کسانو څخه د ډېرو ورتګ او داسې نور دي، چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه دی. په همدې هکله زما همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلی دي چې دته د ودونو په تالار کې څه د منلو نه دي.
اوس مخصوصا په ودونو کې د رمباړې او دغه لوی لوی ډولونه چې وهي، زه خپله چې ځم کله چې کور ته راځم دوه ورځې مې غوږونه نورمال نه وي. چېږه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل شي په یو قوم باندې او په یو ښار به یو ولنغاري دي دغه ډنګي هغسې یو شی ده. په ودونو کښې یو مختنمه فضا به د دې مو پخوا چې دوستانو به سره ولیدل، ډېر وخت به یې نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه. اوس خو خبره سړی نه یو د بل نه اوري.
پخوا به وایي په ودونو کې چې کله څوک تلل په تېره نارینه و، دوی به منظمې دریشي اغوستې وې. معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا مېلمانه راغلي دي. په دغه هکله تاسو څه وایي، پخوا څنګه به اوس څنګه ده او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کې زه مایران یم، یو سړی راشي ته وایي چې کلندر ده. ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي، په مستري خانه کې کار کړی له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راشي، سړی شرمېږي. په دې لحاظ چې دا خو زموږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمل.
یو بله موضوع دا ده چې کله د ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر شي، دا بچي واړه دا مو سره وړي، که کوم مېلمه راغلی هغه هم راوړي. دغه په کلتوري لحاظ، په فرهنګي لحاظ دا څه رقم یوه موضوع ده؟
پلار یې چا خبر کړی له مور سره سب شپاک ودانې بچانه مور سره یې، یو په دلیس کې زاړي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رینه یې، دېخوا یېخوا شوخي کوه، ګډوډي کوه، بې نظمي ایجادوي.
که اوس د هر لارو ته راسو، تاسو د یو داسې چا په صفت چې له ژوند نه تجربه لرئ، دغو کسانو ته به لارښوونه څه وي؟ څنګه موږ بیا په دې توانېدلی شو چې هغه پخوانی ښه فرهنګ بېرته رواج کړو؟
په فارسي کې یو باید ده، د ما ډېر خوښېږي، هغه وایي سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل، علاج یې بکن که از دلم خون نیاید. ځوانانو سازمانونه یا ځینې منظم سازمانونه چې دلته موجود دي، او همدغسې دولتي مقامات، همدغسې اجتماعي شخصیتونه او اجتماعي ټولنې او مدني ټولنې، ټول باید په دې استقامت کې تبلیغ وکړي. دا رقم چې تاسو دلته ودونو ته راځئ، هغه د متمدنو خلکو په نظر کې یو مسخره شی ده. زه وایم که یو کومیډین اروپایي دلته راشي، د یو واده صحنه وګوري، شاهکارونه به ترنه ایجاد کړي. پاک، نظیف، غریبانه یې پروا نه لري، لیکن مسخره کالی باید ورنه غوند. او موزیک د نرمي په هغه اندازې چې انسان لذت ترې واخلي، شکنجه خو نه شي. او پخوا وخت و، یو استاد به ناست و بر سر، او ټولو به غوږ ورته نیوه، او هغه به سندرې ویلې په یو نورمال آواز چې انسان اذیت نه کړي، انسان په عذاب نه شي. او واقعا سندرې خو آرت ده، هنر ده.
زه تېر انسان خجل تر هر سیاله شوم، زه تېر انسان خجل تر هر سیاله شوم.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانۍ نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږیږي، او هغه دودونه چې اکثریت یې خوښوي عملي شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پھر کے میں نصر پہنچ گیا گئی، محبت اول آسان پر نظر آ گئی، پھر کے میں نصر پہنچ گیا شخیز
سپاه سرنگ پایمال اکرم عاشقی سپاه سرنگ پایمال اکرم چی میبینی هر سڑای وای افتر آوی وقر کی میں نصف مون جگر آوی چی میبینی هر سڑای وای افتر آوی وقر کی میں نصف مون جگر آوی محبت اول لسان پر نظر آوی پھر کن سے پون جگر تصور کے دشیرے نے نا خبر